یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دا خبرونه یو ساته ده نن جمعه ده د وریا حمل 12 د اپریل لومړی نیټه خبرونه په خبرونو پیلوو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري د یونیسف اجرایه مشره کاترین راسل ویلي په میلیونونو نور ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزې په افغانستان کې کړیږي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق په خپل ټویټر کې پرون ویلي دوی نسي پریښولی چې د افغان ماشومانو آینده د سیاستونو لخوا برامته سي یونیسف ویلي دوی به له هر امکان څخه په استفاده د دغو ماشومانو د پاره هر اقدام وکړي خو د ادارې په وینا په دې برخه کې په عاجل ډول د بودیجې زیاتوالي ته اړتیا لیدل کیږي د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالر ناروې 200 میلیون نارویجی کرونه او جرمني د 200 میلیون یورو په ارزښت مرسته اعلان کړه مرستندوی هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې په آنلاین باندې ترسره شوه په ټوله کې د 2 میلیارډ او 440 میلیون ډالرو په اندازه د بشري مرستو اعلان وسو ملګرو ملتونو په ټوله کې د 4.4 میلیارډ ډالرو مرستې غوښتنه کړې و د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او 9 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي د سند یالتی حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړې چې د پارلمان په یو مهمه رایه اچونې کې برخه واخلي علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر دی چې د 2020 د کال دسمبر راهیسې په بند کې شپې سبا کوي د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو ور د کراچۍ تر هوایي ډګر هم رسول سوی و خو بیرته زندان ته استول سوی او لا څرګند نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي تمه ده د پاکستان د پارلمان غړی د یکشمې پر ورځ دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایګيري وکړي د جنوبي کوریا د الکترونیکی وسایلو یو لوی تولیدونکي شرکت ایل جی په روسیا او بیلاروس کې لخپل ځیرک تلویزیونونو څخه د کرنټ ټایم تلویزیون اپلیکیشن لري کړ ایل جی شرکت په دې تړه ویلي دا کاري ځکه کړي چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې یاروسکوم نادزور مقررات تعقیبوي ایل جی په خپل بیان کې زیاته کړي چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې د کرنټ ټایم تلویزیون پر اپلیکیشنونو بندیزونه لګولي او دوی پر همدې اساس د موقت وخت لپاره دغه اپلیکیشنونه لري کړی دي کرنټ ټایم تلویزیون د ازادي اروپا ازادي رادیو لخوا د امریکا ژغ په همکاري مختولل کیږي او په روسی ژبه خبرونه لري او پاکستان له 15 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنی کرکټ لوبه کې ماتې ورکړه لوبه پرون په لاهور کې وسوه استرالیا په ټاکل سویو 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځې دو سره 348 منډې جوړ کړې په جواب کې پاکستان دا هدف په 940 اورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځې دو سره پوره کړ د استرالیا او پاکستان د یو ورځنیو لوبو وروستۍ دریمه لوبه سبا په لاهور کې کیږي خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې ترڅنګ د خبرونه په راپورونی کې اوري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو وربیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي دا هم اوري چې د طالبانو حکومت د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډه د افغانستان د درې رنګ لوی بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پورته کړ د کار اکسل منونه پرولي
د مونږ ملي هویت د درې رنګ بیرغ ملي عزت د مونږ په همدې بیرغ باندې ستاسو د افغان په توګه باندې
د شینه مواصلانو پرستونزو هم راپور خبرو
شینه میتونه بدون محرم
څوک نسی کولای چې له محرم ته اوتاق راکړي دا سونزه او په کابل کې د امنیت سونزه په خپل د دې لامل ګرځي چې انجونې للایلی و نه وزي
د پاکستان د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایه سبا یک شنبه اخیستل کیږي د خبرونې دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبریږي چې د نجونو پر رواني وضعیت د طالبانو لخوا د لګول سویو محدودیتونو پر مسله به کې خبرې کیږي
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو وربیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي د وزارت ویلي واشنگتن د افغانستان سره بشري مرستو تجمن دی خو طالبان باید د منځنوي شونځیو او لیسې دورې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې د نجونو د زده کړو په اړه د خپل مشرتابه امر ته پته مدي او هر کله چې په دې اړه پریکړه وسوه شونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانستل سي نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې
منګ ولې د درس وایلو حق نه لرو که دا خو په
سنا د کابل ښار اوسیدونکو او دروي بلخي لسی د نهم ټولګي زده کوونکو ده. سنا په ژړغوني غغوي هيله لري چې خوانځي ته د تک اجازه وسی.
دا خو د منګ اولو یی هيله ده چې موږ مکتبونه شروع سي. که موږ مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړ کو. که موږ مکتبونه جوړ نسی انجلکیانو هيله ول خاور سره خاور سي.
سنا د ملیونونو هغو افغان انجنونو د زړه درد بیانوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د لوري خوانځیو ته پر تګ یې بندیز لګول سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې مسله ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې د منځنۍ او لیسې دورې انجنونو زده کوونکو زده کړو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په تازه بیان کې راغلي چې متحده ایالات د افغانانو د بشري اړتیاو ملاتړ ته ژمن دي او تر هغې د طالبانو په مشرانو خپلو فشارونو ته دوام ورکوي تر څو چې د افغانستان د ټولو اتباعو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي او افغان انجنونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بیان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې او مرستو راټولولو له آنلاین ناستې وروسته نن سهار وختي خبر کړی دی. په دغه بیان کې ټینګار شوی چې که طالبان له خپلو کړو ژمنو په شا سي د افغانانو د اقتصادي ودې او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به د طالبانو هیلو ته سخت زیان ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د افغانستان پر وخت تېره شپه ناوخته په یوه خبري ناسته کې هم له طالبانو نه د انجنونو د زده کړو د پیل غوښتنه وکړه. نیت پرایس په دې اړه وویل
Our interests are aligned with the members of the Troika.
And then go to the Troika logo sara hawadi. Pdi ke hawat che muhim di hawadad che mungkin sanawi khonzi ta de tasani shi aw du ya Taliban kun shum la hukumat le ta wa tsawul shi. Mo waw da u guru da hawa paigamun di che Taliban no waz le mis ta la sakri. Ne waz zmai do paigam mo guru tsakha che mun go sara da Afghanistan aw Taliban sara da hikilti apada le nadi hamga kiyo. Balki de hawatun de be para se tulgi duri ham ta la sakri.
to have a good deal of leverage khotir awraz de talibano de hukumat wayan zabihullah mujahid azadi radio to weli naray de afghanano sara le siyasi fisharuno aw mudakhile prata bashari mrasti ukri da gashan de talibano de hukumat de pohani wazarat wayan aziz ahmad riyan de jume pawraz azadi radio to weli che lashpagum tulgay purta de injuno de khwanzay de khlasi do pa barkha ki de mushtaba amr ta pata madi pohani wazarat le de wlani weli wa har kala che de injuno zakawunko de khwanzay libas de islami ahkamo sunnat aw de afghanistan de farhang sara sam هسو د اسلامي امارات په فرمان به خوانځي پیرته پرانستل سي. خو د ډیرایو امو افغانانو په ګډون یو شمېر دینی عالمانو د انجنونو زده کوونکو لباس اسلامي او د هیواد فرهنګ سره برابر ګڼلای دی.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. هغه دا چې د نجونو پر زده کړو باید دغه ډله خپل محدودیتونه بیرته واخلي. طالبانو دوري عمل تر درېمې پورې ژمنه کړې وه چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستې وي، خو په همدې ورځ یې د ښوونځیو تر پرانیستل کېدو څو ساعته وروسته وویل چې نجونې یو ور بیا اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. د پوهنتون استاد عزت الله پیجان در سره په مستقیم تماس کې دی. پیجان سره به خبرونه ته شرغ لست. د نړیوالو غوښتنې په زیاتېدو دي او په سختېدو دي، طالبان ولې له خپل دریس په دې برخه کې نرم کړي نه دي؟
سلام علیکم تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته زه فکر کوم چې طالبان غواړي چې دغه حالات څخه تر ټولو لومړی سیاسي ګټه پورته کړي او غواړي په دغه توګه باندې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي، ځکه دوی نورې لاسته راوړنې د پرمختګ د ودې د خلکو د شیرازي او د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې نه لري. نو دوی وخت په وخت باندې دغسې منفي پکیجونه رامنځته کوي چې د نړیوالې ټولنې پام بېرته واوړي او په یو ډول باندې هغه خپلې غوښتنې پر نړیوال ټولنه باندې وتپي. زه فکر کوم دا صحیح تګلاره نه ده او د افغانستان خلک خصوصا د افغانستان نجونې چې د دوی دا هغه حقوق دي چې باید زده کړه وکړي او د آینده لپاره خپل ژوند په تعلیمي ډګر کې تضمین کړي او خپل استعداد او وړتیا څخه استفاده وکړي. په دغه برخه کې باید دوی له سره غور وکړي او د منفي لارو څخه په نړیوالې ټولنې باندې فشار را نه وړي.
ځینو سازمانونو او هیوادونو ویلي تر هغه چې طالبانو ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه نوي ورکړي، دوی نه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې او نه هم له افغانستان سره د خپلو همکاریو دوام ته هیله لري. دا موضوع به د افغانستان پر راتلونکي څه تاثیر وکړي، یعنی د پوهنې سیاسي کول؟
د پوهنې سیاسي کول خو اصلا یو صحیح نظر نه دی، اما متاسفانه موږ اوس په افغانستان کې دغه د واکمنې ادارې څخه دا توقع نشو کولای چې دوی باید پر ټولو معیارونو باندې برابر مخته ولاړ شي. نو د نړیوال ټولنې لپاره اوس یوازینۍ لاره دا ده چې د دوی څخه په دغه ډګر کې هغه وسایل او هغه د فشار وسیلې چې دي هغه ورڅخه واخلي او په دې باندې مستقیما مرستی چی دیو سرکی یا اگر اداری چی دیو سر مرستی کی پاغا برقی که دی دستان آگا وروکی زکر کن دا یوازنی لارا دمور یوازی دنیروال چولین تپا دا اوسنی حالان مرس پامکا خلاشیو تالیبان سنا.
ډیره مننه د پوهنتون استاد او لیکوال عزت الله پیژاند و چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیت پر دوام او د هغه پر عواقب را سره خبرې کولې. د نورو هیوادونو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه، هغه دا چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبانو د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډې خپل سپین بیرغ پورته کړ، دې مسلې عکس العملونه هم پارولې دي. دا هم تفصیل.
د طالبانو تر ټولو لوی سپین بیرغ د کابل په وزیر محمد اکبر خان غونډۍ پورته شو. د طالبانو حکومت د پنځشنبې په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د درې رنګ لوی بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ ورپوه، هغه کړنه چې د ګنډ شمیر هیوادوالو له خبرګون سره مخ شوه. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د طالبانو حکومت باید د ولس احساساتو ته درناوی وکړي. د دغه خبره د افغانستان درې رنګ بیرغ د ټولو افغانانو ملي سمبول دی.
د بیرغ تر سیوري لاندې د افغانستان ټول قومونه سره راټول دي او دا بیرغ د ټولو قومونو لپاره د یووالي سمبول ده. موږ په دې بیرغ په نړۍ کې پیژندل کیږو.
کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې دی هم نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په نړۍ کې هر افغان د دې بیرغ په وسیله پیژندل کیږي او پیژندل شوی.
دا موږ ملي هویت ته درې رنګ بیرغ، ملي عزت ته، موږ نړیوال او هر هیواد هر ګوټ کې څه موږ په همدې بیرغ باندې څه د افغان په توګه باندې موږ پیژني. که د اسلام نظر هم وګورو، په کلمه پکې شته ده، محراب پکې شته ده، الله اکبر پکې شته ده، او هر رنګ څه ده یو ځانګړی رنګ ده. هیله ده چې اسلامي عمارت دې ملي ارزښتونو ملي هویت ته په درنه سترګو وګوري.
د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان لخوا په 1300 لمریز کال کې په لویه جرګه کې تصویب شو. که څه هم په دې بیرغ کې څه بدلونونه راغله، خو په 1902 کې هغه مهال چې حامد کرزی د افغانستان جمهور رئیس و، په ډیر کم تغییر سره دغه درې رنګ بیرغ د افغانستان په اساسي قانون کې ځای پر ځای کړ. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم په دې اړه راواخلو، خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم د طالبانو د حکومت لخوا په پلازمینه کابل او ولایتونو کې په یو شمېر ځایونو کې د ملي بیرغ پر ځای د طالبانو د سپین بیرغ د پورته کولو په تړاو خلکو غبرګونونه ښودلي وه. خلک وایي د طالبانو له بیرغ سره کومه ستونزه نه لري، خو د افغانستان درې رنګه بیرغ باید د ملي بیرغ په توګه په خپل ځای وي.
په چین کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو په کنفرانس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد یې د طالبانو ډیپلومات په مسکو کې منلی. د همداراز ویلي د طالبانو حکومت د امریکا له بندیزونو سره سره چارې ښې پر مخ بیایي، خو که په حکومت کې قومونو او د هغو سیاسي مشرانو ته ځای ورکړي په رسمیت به یې وپیژني. سرګی لاوروف په حکومت کې د ښځو د ګډون یا د نجونو د ښوونځیو یادونه ونه کړه. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوندې شینکۍ کډوخیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د رادیو ته ویل،
زما په اند باندې لاروف په ډېر ښه وضعیت کې قرار نه لري، ځکه چې دوی باندې د غربي نړۍ خصوصا د امریکا طرفه ورباندې زیات فشار دی، او دا بیان یې زما په اند باندې په ډېر عجولانه شکل باندې ورکړی او ډېر مختصر شرط یې وضع کړی. روسیه ته باید د منځنۍ آسیا امنیت خورا ورته مهم باید واوسیږي، خصوصا د داعش او د نورو افراطي ډلو تهدید چې منځنۍ آسیا باید دوی اولین هدف وي، دا ورته باید ډېر مهم واوسیږي او باید ځان مطمئنه کړی وای. د مخدره توکو قاچاق مسله هم ډېره مهمه ده. همدارنګه د افغانستان اړیکې د غربي نړۍ سره ځینې نور موضوعات چې باید دوی لپاره باید خورا مهم وي. لاروف باید په یاد وساتي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزه صرف د یا د رسمیت پیژندلو لپاره شرط د پخوانیو جنګ سالارانو راتګ بیرته حکومت کې نه ده. افغانستان که یو پراخ بنسټه حکومت ښه حکومت، ولی د بشري حقونو ته درناوی، د نجونو او د میرمنو د تعلیم او د کار او د سیاسي ګډون یا مشارکت حق، د بیان ازادي، اقتصادي پیاوړتیا، همدارنګه د ټولو خلکو خوندیتوب خورا با اهمیت دی چې لاروف هم باید دغه ټولو مسلو ته باید هم درناوی ولري او هم باید حمایت یې کړي. نو متاسفانه که دا رقم بیان یو خارجه وزیر ورکی، دا په دې معنا چې زه فکر کوم چې د خپل به یو رواني تشویش سره به مخامخ وي او دا به د نورو ملکونو په خلاف باندې به غواړي چې په دې وخت کې دا رقم بیان ورکړي، یعنې د غربي نړۍ په ضدیت به داسې یو بیان ورکړی.
د ولسی جرګې پخوانی استازي او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کړوخیل ولا ازادي رادیو سره په خبرو کې.
ازادي رادیو پلانډو څپو،
ازادي رادیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. پتو شیبو کې اجمل اند راپورونو په بل ټولګې کې ستاسو ملتیا کوي. خو سم ورزو پاکستان ته، د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان پر ضد د بی باوري رائے به د یک شنبه پر ورځ واخیستل سي. خو په دې منځ کې د پښتون ژغورني غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر چې ټاکل شوی و د پارلمان په غونډه کې د ګډون لپاره په موقتی ډول خوشی سي، له هوایي ډګر څخه بیرته محبس ته بیول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسمت څاروانه.
د پاکستان د سند صوبه حکومت علي وزير ته اجازه ورکړي چې د صدر اعظم د بي باوري پرای اخیستنه کې برخه واخلي. علي وزير د پاکستان د ملي جرګې غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی چې د 2000 کال د دسمبر په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزير بيګا یو ور بیا د کراچۍ تر هوایي ډګر هم رسول شوی و، خو بیرته زندان ته استول شوی او لا څرګندنه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمره د پاکستان د ملي جرګې غړي د یک شنبه په ورځ د دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رای واخلي. د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په ملي جرګه کې وروسته له هغه اکثریت له لاسه ورکړ چې متحده قومي ګوند ورڅخه ملاتړ بیرته واخیست. په دې سره د عمران خان د مخالفانو شمېر 102 ته رسیدلی، هغه شمېر چې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره کافي بلل کېږي. خو عمران خان پرون په یو تلویزیونی وینا کې ټینګار کړی چې استعفا نه ورکوي او تر پایه به د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. که څه هم عمران خان د عدم اعتماد هڅه د یو بهرني هیواد دسیسه بللې او له هغې سره د مقابلې ژمنه یې کړې، خو د پنجشنبې په ورځ د تلویزیون له لارې ملت ته په وینا کې ونه ویل چې د هغه د لرې کولو هڅې به ناکامي شي او که نه. عمران خان وویل داسې اسناد لري چې یو بهرنی هیواد هڅه کوي چې دی له واکه لري شي او د هغه درې لوی سیاسي مخالفان په دې دسیسه کې شامل دي. د عمران خان تر وینا وړاندې د پاکستان ملي جرګې د پنجشنبې په ورځ خپله غونډه د یک شنبه تر ورځې پورې وځنډوله. عمران خان ویلي چې د یک شنبه په ورځ به ملت فیصله کوي چې هیواد په کوم لوري بیایي. په واکې د پاتې کېدو لپاره به عمران خان د اسمبلی د 102 غړو ملاتړ ته اړتیا لري، خو اپوزیسیون وایي په ملي جرګه یا اسمبلی کې تر دې زیات غړي د دوی پلوي کوي.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org. پر روانو لسو دقیقو کی اجمل ان د راپورونو په بل ټولګه کې تاسو ملتیا کوي.
ل خبرونو ور اخوا
سلام علیکم. دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. یو شمیر محصلان وایي چې د لیلیې د نن امنیتي کمرې د طالبانو لوري څارل کیږي او د کار دوی اړ کړی چې د لیلیې د نن اجباري حجاب واغوندي. دا محصلان وایي چې له تور رنگ پرته د نورو رنگونو د حجاب اغوستلو اجازه نه لري او په وینا یې ورته ویل شوي که حجاب وانه غوندي نو د لیلیې مسؤلان یې له لیلیې څخه شړلی شي. د انجونو محصلانو په وینا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له محرم پرته د کرایي کور نیولو اجازه هم نه ورکول کیږي او وړي دي چې په لیلیه کې پاتې شي. د صحي خوړو نشتوالی، د اوسېدو د ځای په برخه کې ستونزې او روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی هغه نورې ستونزې دي چې انجونې محصلانې ورسره مخ دي.
د کابل په یو دولتي پوهنتون کې د خپلې لیلیې د وضعیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان د لرې پرتو سیمو اوسېدونکي نجونې چې کابل پوهنتون ته بریالۍ کېږي یو شمېرې اړې دي چې شپې او ورځې د پوهنتون په لیلیې کې تېرې کړي، خو اوس ناسم خواړه د پوهنتون د لیلیې یوازینۍ ستونزه نه ده بلکې د نورو لویو ستونزو په اړه خبرې کوي. آن په پوهنتون کې د څارل کېدو د ستونزو په اړه وایي. یو شمېر نجونو محصلانو ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوی له خپلو اتاقونو بهر آن د لیلیې په دهلیزونو کې د امنیتي کمرو له لارې څاري. یو شمېر دغه محصلان نجونې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې بیانوي. له دغو محصلو نجونو یوې چې له څو کالو راهیسې د کابل د یو دولتي پوهنتون په لیلیې کې شپې او ورځې تېرې کړي وایي مسؤولانو ورته ویلي چې له تور رنګه اوږدو جامو، تور ټکري او جورابو پرته له اتاقه د وتلو اجازه نه لري.
دا امنیتي کمرې چې دلته لګول شوي ورته د امارات کسان ناست دي او بیا موږ ته وایي کله چې له اتاقه وځئ نو آن پښې هم باید پټې وي او جرابې به په پښو کوئ، ټکري به داسې اغوندئ، داسې جامې به په تن کوئ او هر لوري ته چې ځو نو همدا راته وایي. بیا ځینې وخت نه کېږي نو د ځینو اړینو کارونو لپاره په عجله د خپلو نورو ټولګیوالو اتاقونو ته ځو، نو کله چې موږ په داسې یو حالت کې ګیر کړي بیا راته وایي چې د لیلیې کارت دې راوړه او نور دلته مه اوسېږه.
دوی وایي چې یادې امنیتي کمرې به پخوا د لیلیې د امنیتي مدیرانو لخوا چې ښځې وې څارل کېدې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو او د لوړو زده کړو وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دواړو پړاوونو کې له خپلې کورنۍ له غړو پرته له نورو نارینهو سره د ښځو لیده کاته حرام او د اسلامي شریعت مخالف کړنه بللې. دا ځلې هم د خپلې واکمنۍ په مهال د ښځو د جامو پر څرنګوالي، تګ راتګ، زده کړو، کار، سفر کولو او ژوند پر بڼې هم ډېر محدودیتونه لګولي دي. دا محصلانې وایي چې د پخوانی نظام په مهال د نجونو محصلانو په شخصي حریم کې ډېره لږه مداخله کېده. نجونو دا اجازه هم درلوده چې د اړتیا په مهال له خپلو نورو ملګرو محصلینو سره ګډ کورونه کرایه کړي او د خپل تحصیل تر پایه هلته واوسېږي. په یوه کور کې د څو محصلو نجونو اوسېدو دوی ته مالي ګټې هم درلودې، خو اوس په کابل کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر نجونې محصلانې وایي د طالبانو له لوري رامنځته شویو محدودیتونو سره په لیلیې کې له اوسېدو پرته بله لار نه لري. په کابل کې د یوه دولتي پوهنتون محصله چې په لیلیه کې اوسېږي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک کور په کرایه نه ورکوي ځکه طالبانو دوی ته شرط ټاکلی چې باید محرم ورسره وي. دې ازادي راډیو ته وویل
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق کرا کړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه پخپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلیې ونه وځي او یا ځان ته یوازې کور کرا کړي.
یوې بلې محصلې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید لا اقل په لیلیه کې دننه ازادي او هوسا واوسي.
پوشیدن حجاب اجباری می باشه؟
ده حجاب اخستل جبری ده. زه مطمئنه ایم چه زموږ خویندې ده حجاب په اړه رضایت لري، خو ستونزه به یې دا وي چې هم باید تور ټکری او هم تور حجاب واغوندی او هم تورې جورابې په پښو کړي او دا زموږ ځینې خویندو ته اندېښنې پیدا کړي ځکه د اوړي په ګرمۍ کې به ستونزمنه وي چې له سره تر پښو تورې جامې واغوندي او پوهنتون ته راشي.
د یادو محصلانو په وینا اوس مهال 3000 محصلې نجونې د کابل په دولتي پوهنتونونو کې اوسېږي، خو دا شمېرې په مستقله توګه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري نه دي تایید شوي. ځکه د یاد وزارت چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. که څه هم چې طالبانو د خپل لومړي ځل واکمنۍ خلاف دا ځل د تیر کال د کب یا اوت میاشتې په لومړیو کې نجونو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکړه، خو یو شمېر هغو معاصرو نجونو چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې وکړې وویل د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لورې د محدودیتونو په ډېرېدو سره باوري نه دي چې لوړې زده کړې وي په عادي توګه پر مخ لاړې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
اوس په هم څو نړیوالو رسنیو ته کتنه وکړو چې د افغانستان په اړه څه وایي. ملګری ملتونه د افغانانو لپاره چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ستونزو سره لاس او ګریوان دي 4.4 میلیارد ډالر مرستې غواړي. دا د هغه مقالې سرلیک دی چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې خپره کړې ده. په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو د رپورټ له قوله ویل شوي چې 30 میلیونه افغانان د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. وروسته لولو د مرستو دا غوښتنه چې د برتانیې، جرمني او قطر ملاتړ لري درې چنده تر هغه مرستو زیاته ده چې یو کال مخکې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره وخت وي. په دې مقاله کې راغلي چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې په کندهار کې د طالبانو تر غونډې وروسته طالبانو شاوخوا هره ورځ یو امر صادر کړی چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د 1990 لسیزې پر مهال د دوی رژیم ته ورته کړي. د طالبانو په دغه عوامرو کې یوازې د ښځو پر پرواز بندیز، پارکونو ته په مشخص ورځو د ښځو پر تګ بندیز، د نارینه کارکوونکو پر لونګۍ او ګیره ټینګار یاد شوی دی. وروسته راغلی چې په وروستۍ ثانیه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز اعلان د افغانانو په ګډون نړیوال هم حیران کړل. د مقالې په پای کې لولو چې ډېر مرستندویه هیوادونه هڅه کوي چې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو ویره لري چې د طالبانو ځپونکي قوانین ښایي یو ځل بیا پر افغانستان ټینګ شي. ستارز اینډ سټرایپس خبرونې هم د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین هڅه کوي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په ثبات کې د لوی لاس لرلو هڅې په هغه غونډو کې څرګندې کړي چې د چهارشنبې په ورځ پیل شوې ده. په دې مقاله کې لولو چې چین په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز او له بشري حقونو د سرغړونو په ځانګړې توګه د ښځو پر فعالیتونو د محدودیتونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده، او دا په داسې حال کې ده چې چین په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پرېښي. په دې لیکنه کې راغلي چې دا غونډې امریکا او روسیې ته کمساری فرصت برابروي چې د افغانستان په اړه پر ستونزمنو موضوعاتو خبرې وکړي، که څه هم د لیکوال په وینا دا دواړه هیوادونه د اوکراین په اړه خپل ژور مخالفتونه لري. وروسته لولو چې امریکا او نورو هیوادونو پر چین انتقاد کړی چې د مسکو اقدامات نه دي خندلي. د چین، امریکا او روسیې په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ورور دغه سنگین ولسوالۍ کې د مرستې چې راځي دا مستحق کسانو ته نه رسېږي او خلکو ته رسېږي چې مرستې ضرورت نه لري. نو زموږ غږ تر مسؤلینو پورې ورسوئ. دغه زموږ مسجد دی، د رامدینه کا په نامه دی، د بازار و سر ته. نو ودغه مسجد ته ورور جانه دعا ورې نماز موږ ته لیکلي دي، موږ شپږ وکوري دا یو وار چې نماز ولیکله هغه ورک شوله. زموږ د ټولو نمانو پر سر باندې کارتونه راوتلي و، هغه یې وکور ته ورکړي و، ځکه چې هغه د مامورینو سره په لشکرګاه کې شناخت لري، شناخته د مامورینو سره دی. او دوهم وروره بیا دوهم وار نمان ولیکه شوله، هغه بیا پسې ورک شوله، کارتونه راغلله. بیا یو یو کارت موږ ته د درو د وکور ته ورسېد، یو کور ته بیا شپږ کارت ورک. نو دا د وایستې کار دی وروره. طالبان یا د مرستې بندې کې یا بیا چې په طالبانو کې څوک شناخت لري هغو ته رسېږي، بل چاته نه رسېږي. نو دغه زموږ پیغام دی، دغه تر ازادي راډیو پرې
ورسېږي. افغان یمه، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي، او مهمه خبره دغه د مرستو باره کې ده. د مرستو باره کې هیڅ کوم مستحق نفر ته دا مرسته نه رسیږي. هغو نفرو ته څوک وایستې ولري، شناخ ولري، هغو نفر نه ماتوي چې ادم نه رسیږي. نو هیله مې د تاسو نه ډېر منندوی بم یم، سې د زما پیغام تر اړوند مسؤلینو کسانو پورې مو غږ ورسوي. دا یو دما نه ده، تقریبا دا شاوخوا سې کورونه دي، هغه دي خو ځینې لاس لسی لري، هغه ته ځینې نه لري.
شریپلا د هلمند ولایت د مدالی د ولسوالۍ د سره په تماس کې یم. نو زه د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې د روژې په راتلو سره دا تجاران مرسوس کومرونه چې دی یاده کم په سر کې مرسوس مشران چې دی دغه خوښته دوی سم ډیر لرو چې دا ورته وای چې راځه پر اتلو سره پر د خوارو غریبانو باندې د شان د الله په خاطر د روجه په خاطر د شان ارزانه کې ارشه چې دی د روجه پر اتلو سره ار دکاندار ار تجار چې